سلام علیکم، سهار په خیر. د ازادۍ راډیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وږي اسمبلی 14مه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 1 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. د بشری حقونو د څار سازمان د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له ګمارل شوي کمیسیون څخه غوښتي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي او معلومه کړي چې امریکا اوس د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو د حقونو د خوندي کولو لپاره څه کولای شي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤلې هیدربار ویلي، امریکایي چارواکو تل ټینګار کاوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو دفاع به کوي او هیڅکله به یې یوازې نه پرېږدي. خو د دې په وینا، افغانان اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ډېرو محدودیتونو سره مخامخ دي. میرمن بار زیاتوي چې طالبان نجونې ثانوي زده کړو او ښځې کار کولو ته نه پرېږدي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په کابل کې د روسیې پر سفارت تروریستي برید غندلی او د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. ښاغلي ویست پرون سه شنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې تاوتریخوالی هیڅ هدف نشي ترلاسه کولی. چین هم دا برید غندلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماو نینګ وویل چین پر ډیپلوماتیکو استازولیو او کارکونکو یې تروریستي بریدونه په کلکه غندي. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې هغې ویلي چې پیکینګ هیله لري د افغانستان لوری د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي او د ډیپلوماتیکو استازولیو ډاډمن امنیت یقیني کړي. پر دې سفارت د دوشنبه ورځې د ځانمرګي برید پړه اسلامي دولت ډلې یادایش منلې. په دې برید کې د سفارت دوه کارکونکي او څلور افغانان ووژل شول. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په شمال ختیځ کې پرون دوه زلزلې وشوې چې په یوه کې شپږ تنه مړه او نهه تنه نور ټپیان شوي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی وایي د خونړۍ زلزلې کونړ ولایت ته ټکان ورکړ. د امریکا د جیولوژۍ د مطالعاتو مرکز د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.3 ثبت کړی دی. بله زلزله په بدخشان کې شوې چې شدت یې 4.8 ښودل شوی. ښاغلی حقانی وایي چې د بدخشان د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. دوه ورځې مخکې هم په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې زلزله شوې وه چې د تلفاتو شمیر یې د چارواکو په وینا 1300 کسانو ته رسیدلی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکې لوبه کې له پاکستان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې ترسره کیږي. که افغانستان دا لوبه وګټي، نو د آسیایي جام د 20 اووریزو لوبو پایلوبې ته د وتلو چانس یې زیاتیږي. په نیم پایلوبه کې افغانستان سریلانکا ته بایللې او پاکستان له هند څخه ګټلې. د دغو لوبو په ترڅ کې پرون سریلانکا هند ته په 6 ماتې ورکړه. افغانستان بله لوبه سبا پنجشنبه له هند سره کوي. او د روسیې د ګاز د ستر شرکت ګاز پروم یو جګپړي چارواکي ویلي دا شرکت به اروپا ته له نارت ستریم یو نه لیکې د ګاز لیک تر هغه بیا پیل نه کړي چې شریک یې جرمني له کاره لوېدلي تجهیزات ترمیم کړي نه وي. د روسیې په ولادیواستوک ښار کې پرون سه شنبه یوې اقتصادي غونډې ته د ګاز پروم شرکت اجرایوي مرستیال ویتالي مارکیلوف وویل دا تجهیزات باید ترمیم شي ترڅو دا شرکت د ګاز لیک بیا پیل کړي. خو د دې شرکت جرمنی شریک زیمنس انرژی ویلی چې نه د ترمیم دنده ورسپارل شوې او نه دا ستونزه هومره جدي ده چې له کبله یې په دې نلیکه کې د ګاز لیکت ودرول شي. لویدیځو مشرانو ویلي دي چې مسکو له انرژی څخه د وسلې په توګه کار اخلي، خو مسکو تل دا تورونه رد کړي دي. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغان خزو د ملاتړ په برخه کې د امریکا د کړو ژمنو څېړنه غواړي. د طالبانو یو چارواکی ویلي چې اساسي قوانین د کفري هیوادونو لپاره دي. په دې اړه د حقوقي چارو د یو کارپوه نظر اخلو.
عام قوانین په شکل د مدون د اسلامیک لا یا شریع لا په نامه باندې کوم شی وجود نه لري، دا باید په عملی شکل باندې مدون شي.
د غزنی ولایت په خوګیاڼیو ولسوالۍ کې د ښوونځي د نشتوالي ستونزه.
خوګیاڼو په ولسوالۍ کې یو فارغین په کانکور کې نه لرو. په دغه شل کاله کې یو سړی راته وایي چې خوګیاڼو له ولسوالۍ چې یو نفر لوړې کانکور امتحان یې ورکړ کامیاب شو.
افغان ملي لوبډله وایي چې له پاکستان سره د کرکټ نن ماښامنۍ لوبې ته پوره چمتووالی لري. د هم د رحمان الله ګربز وینا
امدګی لرو چې د پاکستان په خلاف باندې خلو بو کو امید هم دغه چې دالو بو غټو زمونږ کوشش او اراده هم د غټلو سره دي.
نور مطلب هم لرو او د دوه تیر سره وسی.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه ورزو. لومړی موضوع ته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له ګمارل شوی کمیسیون څخه غوښتنه دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي او دا د معلومه کړي چې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره متحد ایالات څه کولای شي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤلې هیدربار ویلي امریکایي مشرانو تل پر دې ټینګار کاوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو دفاع به کوي او هغوی به هیڅکله یوازې نه پرېږدي. خو افغان ښځې او نجونې چې ورته د ښې راتلونکي هیلې ورکړل شوې وې، د دې په وینا د طالبانو له څه باندې یو کلنې واکمنۍ سره ټولې هغه هیلې مړاوې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هومن رایټس واچ وایي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ارزونې کمیسیون باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار په یو راپور کې چې پرون سه شنبې د دې سازمان پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي چې یوه ستونزه چې دغه کمیسیون لري دا ده چې څوارلس نارینه او دوه ښځینه غړي د ښځو د حقونو په برخه کې هیڅ تخصص نه لري او هیڅ غړی هم افغان نه دی. دا کمیسیون چې د 2021 کال په دسمبر کې ټاکل شوی هغه مهم استراتیژیکي ډیپلوماتیکي او عملیاتي پریکړې ارزوي چې په افغانستان کې شوی او هم دند لري چې د امریکا د دغې نږدې شل کلنې جګړې له زده کړو او سپارښتنو په راتلونکي کې کار واخلي. د کمیسیون اوس په کار پیل کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د ته په پام چې د امریکا د متحدو ایالاتونو مشرانو پر لبسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو او نجونو کړاو ته په اشاره په افغانستان کې جګړه توجیه کوله دا خواشینوونکې ده. د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار د امریکا د هغه وخت د ولسمشر جورج دبلیو بوش چې په افغانستان کې جګړې پیلېدو ته امر ورکړ د 2000 لومړي کال په دسمبر کې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو په افغانستان کې ښځې او ماشومان کافي کړېدلي او دغه ستر ملت به سخت کار وکړي چې هغوی ته هیلې ورکړي. د هغې میرمنې لورا بوش ویلي وو چې د طالبانو په وړاندې جګړه د ښځو د حقونو او د وقار لپاره جګړه وه. د امریکا د وخت بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په 2010 کال د افغان ښځو یوې ډلې ته ویلي وو چې موږ به تاسو یوازې پرې نږدو، موږ به له تاسو سره تل ودرېږو. میرمن کلینتن په دې کال ژمنه کړې وه چې د افغان ښځو حقونه به له طالبانو سره یوه جوړجاړي ته د رسېدو قرباني نه شي. هیدربار وایي له دې سره سره طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو سره سم لومړنی اقدام چې وکړ د امریکا په مرسته جوړ شوی د جنسیتي تاوتریخوالي د مخنیوي سیستم یې له منځه یووړ. د نوموړې په خبره د کابل له سقوط یو کال وروسته د هغو افغان نجونو او ښځو خوبونه چې دوی یې لیدو ته تشویق شوي وو په اوبو لاهو شوي دي. طالبانو نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي او ښځې هم له کار کولو او د ورځې په تېرېدو یې ژوند لا تریخېږي. د آزاد تګ راتګ، ټولنو او د بیان د ازادۍ په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه سخت محدود شوي. خو د دې ټولو خلاف متحدو ایالتونو د هغو افغانانو پر تخلیه تمرکز کړی چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د ښځینه فعالانو په ګډون یې ښځې یوازې پرېښي دي. د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو په سلو کې یوازې له ونه تر سلو پورې ښځې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د چارو مسؤل هیدر باروي د افغانستان د جګړې په اړه ګمارل شوی کمیسیون ته پکار ده چې د افغان خزو په اړه د امریکا مسؤلیتونه په دقت وڅېړي او دا مسله یقیني کړي چې د دې کار لپاره متخصصین لري. د نوموړي په خبره دا ډیره مهمه ده. دا کمیسیون چې د افغان خزو په اړه د امریکا د حکومت ژمنې ارزوي او ناکامي مستند کوي باید دا هم په ګوته کړي چې په څه ډول کېدای شي هغوی چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ژوند کوي خوندي شي یا له هغو سره چې بهر ته په تیښته بریالی شوی مرسته وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت مرستیال عبدالکریم حیدر د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د یو خبریال د پوښتنې ته چې آیا په افغانستان کې اساسي قانون ته اړتیا شته که نه، په ځواب کې وویل چې اساسي قوانینو ته کفري هیوادونه د خپلو چارو لپاره اړتیا لري ځکه د ده په وینا هغوی الهي نظامونه نه لري. ښاغلی حیدر وویل په اسلامي نړۍ کې چارې د قرآن کریم او د اسلام د پیغمبر د سنت پر اساس پرمخ بیول کیږي. په تیره زمري میاشت کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده هم په یو فرمان کې طالبانو ته امر وکړ چې ټولې پریکړې د اسلامي شریعت په رڼا کې وکړي او د بشر په لاس جوړ شوي قوانین دې نه عملي کوي. د دې موضوع په اړه مې د حقوقي او شرعي چارو د شنونکي او لیکوال صلاح الدین سعیدی نظر وپوښت او په سر کې مې ترې وپوښتل چې آیا اسلامي هیوادونه په رښتیا اساسي قوانینو ته اړتیا نه لري؟
د اسلام اساسي قانون قرآن کریم دی، عمده علما په دې باندې معتقد دي. اما د قرآن کریم د شپاړسو تقسیماتو په داخل د قرآن کریم کې چې د مفاهیمو په ارتباط باندې راغلي دي، د هغې نه برداشت او مدون شکل باندې شریع الله جوړول دا هغه شی دی چې کاملا د اسلام د اصولو سره برابر دی او په اسلامي ټولنه کې قوانین مطمئنن د اسلامي ارزښتونو سره سم تدوینېږي چې د عدم تدوین په صورت کې ډېر ځلي سوء استفاده کیږي یا یو سلسله نور بشري ټولنې لاسته راوړنې چې د هغه پر بنیاد باندې باید د قوانینو مور هغه عمومي چوکاټ روښانه وي او د هغه په چوکاټ کې بیا نور قوانین مدون کیږي. په اسلامي ټولنو کې، په تمام اسلامي ټولنو کې دا اصل منل شوی دی او دا هم منطق لري او هم اسلامي کار دی.
نو سعیدی صاحب، هغه هیوادونه چې رسمي اساسي قوانین نه لري د کورنۍ او نړیوال مشروعیت مسله څنګه حل کوي؟
د بشري ټولنو په تمامو جوامعو کې یا اساسي قانون په شکل د مدون وجود لري او یا هم نور قوانین دي چې د اساسي قانون په سطح کې دي لکه د انګلستان او پاغه باندې اجراءات کیږي، هغه عمومي چوکاټونه دي او دغه چوکاټونو په چوکاټ کې نور قوانین د مختلفو عرصو کې تدوینېږي او په ټولنه کې امور په روښانه ډول باندې تنظیمېږي.
طالبان وایي چې د دوی قانون اسلامي شریعت دی. پښتنه دا ده چې آیا په اوسنۍ مدرنه نړۍ کې اسلامي شریعت کولای شي چې د یو هیواد په ټولو ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي اړخونو او برخو کې وضاحت او صراحت او د تطبیق امکان ولري؟
اسلام، قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم په تمامو عرصو کې یا مستقیم او یا غیر مستقیم هدایات لري. د همسایه حق، د باغداري حق، د اوبو حق، د حیواناتو حق. حدیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دے لنفسک علیک حق لیدک علیک حق، دستا لاستا باندې حق لري. تمام مواردو کې قوانین او مقررات په عام شکل باندې راغلي دي، اما عام قوانین په شکل د مدون د اسلامیک لا یا شریع الله په نامه باندې کوم شی وجود نه لري. دا باید په عملی شکل باندې مدون شي. د اسلام په شریعت کې شارع قانون گذار الله تعالی دی. د هغه نه برداشت په اسلامي ټولنو کې پارلمانونه د بنیادی ارزښونو نه د برداشت وظیفه لري، اما په هغه مواردو کې چې ترافیک د څنګه کار وکړي، معدن د څنګه استخراج وشي، طیاره د څنګه پرواز وکړي، دا د بشري ټولنې غوښتنې دي چې د انالوجی یا قیاس یعنی څلورم منبع د اسلامي منابعو پر بنیاد باندې عمل کیږي په هغه مواردو کې چې شر روخانه ده. په حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عصر کې تیاره و او تیاری نه استفاده نه شوی اوس هم باید استفاده ونشي، اما که چیرته هغه وخت کې په اوختل او نوس په تیاره زی دا باید تنظیم شي. دا د اسلام سره په تضاد کې نه دی قرار. مونږ په اسلامي اصول باندې هو عمل کوو، د یو مسلمان د پاره دا په کار دی، اما د دې تدوین په کار دی، او دا تدوین مرجع ته ضرورت لري چې هغه قانون گزاره مرجع اوسي.
د حقوقي او شرعي چارو شنونکی او لیکوال صلاح الدین سعیدی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د غزنی ولایت د خوږیانۍ ولسوالۍ تر سلو زیات کلي لري، خو په ټوله ولسوالۍ کې یوازې درې ښوونځي فعال دي. دغه درې ښوونځي بیا هیڅ ودانۍ نه لري او هلکان تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. په دې ولسوالۍ کې د نجونو هیڅ ښوونځی هم نشته. د خوږیانۍ اوسیدونکي د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي.
دا پنځم ټولګی زده کوونکی عبدالله ګل له شیخ آګا کلي تر غریب کلا پورې ښوونځي ته پر سایکل په دوو ساعتونو کې رسېږي. نوموړی وایي هغه الکان چې پولې ځي درې څلور ساعتونه مزل کوي.
څوک موږ ته دلته مکتب باید خدمات راته وکړي، مکتبونه راته جوړ کړي، موږ درسونه پکې وایو.
عبدالله ګل وایي هڅه کوي چې یو څه زده کړي او بیا ټولنې ته خدمت وکړي.
انجینې الکان ټول بې سواده پاتې دي، ختمونه دی زده، یو شی هم نشته.
دا بیا سیف الرحمن دی. که څه هم چې سیف الرحمن 14 کلن او دغه عمر یې ښوونځي ته د تلو او زده کړو دی، خو هغه سخت مایوسه دی. وایي پر موږ خو وخت تیر سو، زموږ د راتلونکو ماشومانو لپاره دې د ښوونځیو او زده کړو زمینه برابره سي.
نسته له موږ چې پیدا شوي اوس د 16 کلن تر اوسه مو د مکتب په سترګو لیدلی. ژوند د چانه غواړي چې مکتب وایي او سواد زده کړي، علم زده کړي.
سیف الرحمن زیاتوي ډیری الکان د ښوونځیو د نشتوالي او لریوالي، ځینې بیا د اقتصادي مجبوریتونو او ځینې نورې بیا د ورځنیو بوختیاو له امله ښوونځیو ته نه ځي.
مکتبونه نسته، د الکان ټول د تعلیم او تربیې په اړه داله دي سونه په اړه دي.
دا بیا دغه ولسوالۍ د کریم کلا اوسیدونکو ادمامت دی. نوموړی وایي موږ دلته د ښوونځیو له کمښت سره مخ یو، یا خو بیخي نسته او یا کسته، هغه ډیره لري دي.
په دوه نه شل کاله کې د خوږیانو په ولسوالۍ کې یو فارغون مو په خوږدای کې په کانکور کې نه لرو. حکومت کسان چې په بازار کې ډاکټران دي، حکومت کار کوي، هغه خپل کار په بازار کې جوړ کړی دي. په بازار کې یا په کار یا په دار پیسې پیدا کړي، درسونه خپل اولادو باندې ویلي، هغه غلطه کار یې کړی. په دغه شل کاله کې یو سړی راتوی چې خوږیانو له ولسوالۍ چې یو نفر لوړې کانکور امتحان یې ورکړي کامیاب شو.
پښتنه مو وکړه چې خوږیانې ولسوالۍ ټول څو ښوونځي لري. د مهراب الدین په نامو یو کس ځواب راکړ.
په ټول خوګانو کې یو په کړډي کې مکتب دی، یو په ګلبوري کې مکتب دی، یو په دغه دره کې پر غریب کلا کې مکتب دی، دغه درې مکتب دی.
دا دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ورته جوړ کړي. دا دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منیر منصور.
کوم محکمې ولسوالۍ دغه نیازمندۍ مو ټول راټول کړي دي او د وزارت له رهبرۍ سره شریک کړي دي. انشاءالله مو په آینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو.
دا خوګیانو ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره چې دغه ولسوالۍ تر سلو زیات کلي لري، خو د دغه تر سلو د زیاتو کلو هلکان یې یوازې درې ښوونځي لري، خو دغه درې ښوونځي بیا هیڅ تعمیر هم نه لري. دوی وایي په دغه ولسوالۍ کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن له پاکستان سره مخامخ کیږي. دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره ځکه مهمه ده چې که یو ګټي فاینل ته د وتلو چانس زیاتیږي، او که یو بایلي نو له فاینله ووځي. نوریاس نوري او په دې اړه تفصیل.
د کرکټ د روانو شلاور آسیایي اتلولۍ جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان او پاکستان لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ لوبډلې له پاکستان سره دې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی دی. دغه لوبه د کابل په وخت ماښام 6:30 په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. که افغان لوبډله دغه لوبه وګټي نو فاینل ته د وتلو چانس لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر غړي وایي چې له پاکستان سره د لوبې لپاره ښه تمرینونه کړي دي. په یو ویډیو کې چې د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ایښی، رحمان الله ګربز وایي
مدګین درو چې د پاکستان په خلاف باندې خلوب وکړو او ان شاء الله امید هم دا ده چې دا لوبه وګټو، زموږ کوشش او اراده هم د ګټلو سره دي.
بل لوبغاړی نوین الحق وایي هڅه کوي چې نه یوازې له پاکستان څخه لوبه وګټي بلکې نور ټیمونه هم مات کړي. نننی لوبه د دواړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه ده. پاکستان به پای لوبې ته د رسیدو لپاره هڅه کوي چې افغانستان ته ماتې ورکړي او افغانستان ته هم له پاکستانه ګټل په روانه اتلولې کې د پاتې کېدو یوازینۍ هیله ده. د افغانستان بل لوبه د پنجشنبې په ورځ له هند سره ده. افغانستان له دې مخکې سریلانکا ته د 4 وکټو په توپیر لوبه بایللې وه او پاکستان په نیمه پای لوبه کې د تېرې یکشنبې په ورځ هند ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې وتلي بالر یا توپ اچونکي راشد خان په سګنۍ د کرکټ په آسیایي جام لوبه کې د افغانستان د ټیم حضور ډیر مهم بللی دی. د رویټرز اژانس راپور له مخې لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر تمویلونکو له خپل ملاتړ لاسه اخیستی چې دې مسلې په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم حضور یو څه پیکه کړی دی.
دا برخه د لویدیز مطبوعاتو ته په کتنه پیلو. فریدی سیال د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړې.
لبریټنی خبردونکي ګارډن ورسپانې د افغانستان په اړه بشري حقوقو د څار د سازمان وروستي راپور ته په اشاره وایي د تیر کال په اگست میاشت کې د طالبانو د پیاسلي واکمنۍ رئیس سلګونه هزاره ټبري افغانان د تایش د خراسان څنګه په بریدونو کې اوجل شوې دي. ورسپانه د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د راپور په استناد زیاتوي په تیر یو کال کې په افغانستان کې په 1300 جلا جلا بریدونو کې تر 200 زیات هزاره وګړي وژل شوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان طالبان تورن کړي چې د خپل پخواني وژمنو پر خلاف د هزاره ټبرو او نورو مذهبي لګکیو په خوندیتوب کې پاتې راغلي او نه د توانېدلې چې له مرګونو بمی او انتحاري بریدونو یې وژغوري او د قربانیانو او کورنیو سره پر وخت د روغتیايي مرستې وکړي. دایش وسلوالې ډلې په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې د ګڼو هغو بریدونو مسؤلیت منلی چې پکې هزاره ټبري، سنی صوفیان، افغان هندوان او سکان او عام افغانان په نښه شوي دي. خو ګارډین د طالبانو د یو ویاند لخلی وایي د طالبانو حکومت د هزاره وګړو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات کړي دي او د بشري حقوقو د څار د سازمان د راپور په سیمه کې موجود واقعیتونه نه منعکسوي. د لاتین ټایم ورځپاڼې په کابل کې د روسیې پر سفارت روستۍ برید په افغانستان کې پر یوې بهرنۍ ډیپلوماټیکې نمایندګۍ کمساری برید بللی دی او وایي د دوشنبې په ورځ یو ځانمرګی وتوانېده چې خپل ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وچوي او د دې سفارت دوه کارکوونکي په شمول اڅو تنه ووژني. د دې برید مسؤلیت د دایش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. لاتین ټایمز دا برید د هغو بریدونو په لړ کې چې په تیر یو کال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې رامنځته شوي تازه پیښې ګڼلې او وایي کابل کې پر یو بهرني ډیپلوماټیک دفتر دا برید داسې مهال کېږي چې پر کابل د طالبانو د پیاسلي واکمنۍ تر کال زیاته موده کېږي او په دې موده کې پر یو بهرني ډیپلوماټیک استازولۍ دا ډول نوموړی برید دی. دا برید داسې مهال کېږي چې طالبان د نړۍ هیوادونه هڅوي چې په کابل کې د خپل سفارتونه پرانیزي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. که څه هم د پاکستان پوځوي چې د پاکستان اساسي قانون لومړیتوب ورته لري، خو ځینې شنون کې دا ادعا نه مني او وایي پوځ د خپلو ګټو لپاره د حکومت په چارو او سیاست کې لاسوهنې کوي. بلخوا ځینې نور څارونکي بیا په دې باور دي چې یو شمیر سیاستوال په سیاست کې د پوځ لاسوهنو ته لار اواروي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې اسرار عالم مومند په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د پاکستان پوځ د ترکین صاحب مشر عمران خان پر هغه بیان سخت حیرانتیا ښودلی چې نوموړي پکې ویلي وو. وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداري د خپلو غلاو د پټولو لپاره د خوښې پوځي مشر راوستل غواړي. پوځ د سپتمبر په 15 خپل بیان کې ویلي دي چې د پوځ د مشر د ټاکلو طریقه کار په آئین کې واضح شوی دی او دوی د آئین د بالادستۍ هوډ تکراروي. که څه هم پوځ په وار وار ویلي دي چې د پاکستان په سیاست کې مداخلت نه کوي او عمران خان هم ویلي دي چې مخالفه سیاسي ګوندونو یې د ده ورته بیان ته غلط رنګ ورکړی. خو په کراچۍ پوهنتون کې د جرنلزم څانګې استاد پروفیسر توصیب احمد وایي پوځ په سیاست کې مداخلت د خپلو اقتصادي ګټو او په سیمه کې د خپل اغیز لپاره کوي. نوموړی وایي پاکستان پوځ دا وخت له پیټرول پمپونو او سیمنټ جوړولو کارخانو څخه واخله تر د غټو صنعتونو پورې د ګڼو کاروبارونو مالک دی. د په خبره د افغانستان او هندوستان په ګډون د نورو ملکونو په اړه د بهرنیو چارو پالیسۍ هم د پوځ په خوخه جوړیږي. توصیف احمد د سپتمبر په 6 مشاله ډوته وویل چې پاکستان کې هغه سیاسي ګوند په حکومت کې راځي چې د پوځ په ورته کارونو پوښتنې نه راپورته کوي. توصیف وایي په سیاست کې د مداخلت ګټه ټولې پوځي ادارې ته وي، نو ځکه د مداخلت پرېکړه د یو یا دوه جنرالانو نه بلکې د ټولې ادارې په خوخه کیږي.
کہ فوج اس مداخلت اس لیے کرتی ہے کہ فوج کے اپنے اکنامیکل انٹرسٹ ہے.
فوج کا مداخلت کبھی چرہ گو پل اقتصادی گاٹھی دی اور ریاست دگا گاٹھی پورا کبھی نزد پنجہ دیش کو اعلان شوے دا فوج اداری دی چھ بغیر ٹیکس کار کبھی د ژوند په هر سانګه کې د دوی عمل دخل دی. البته عمران خان ته دا ویل پکار دی چې چا په حکومت کې راوستي وو. که عمران خان وایي چې د پوځ مشر ایماندار وو نو عدالتي نظام به چلیږي، نو د دې مطلب خدا شو چې د نواز شریف دا بیان سم وو چې هغه ته له قصده سزا ورکړل شوی. دا وخت عمران خان د خپل اقتدار لپاره ډېری خبرې په ډاګه کوي، خو زما په خیال پوځ به هغه معاف نه کړي.
بلخوا د پاکستانی پوځ په خوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې بعضی سیاستوالان پوځ ته لار برابروي چې په سیاست کې مداخلت وکړي. نوموړی وایي پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د خپلو سیاسي ګټو لپاره یې په 2019 کال کې د پوځ د موجوده مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده وغځوله، اوس ترې پر دې خپه دی چې نوموړی د ده په ګټه په سیاست کې مداخلت نه کوي. سید نذیر وایي چې د پخوانیو وزیر اعظمانو ذوالفقار علي بټو او نواز شریف حکومتونه هم هغو پوځي عامرانو ختم چې دوی په خپل خوخه د پوځ مشران جوړ کړي وو. پخوانی بریګیډیر سید نذیر د سپتمبر په 6 مشاله ډوته وویل چې په سیاست کې پوځي مداخلت د پوځ په ګټه هم نه دی.
فوج ته د دې ګټه نه ده، بلکې الټا کې فوج ته ګوتې هم نیولې کېږي، تورونه پې هم لګي، او چې کومې ګناه نیم کړي هغه ګناه هم د دوی په سر باندې